سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي تاسو زموږه کلاسادای رادیو نوري زموږ د دې خبرونې ډېره برخه د اساسي بشري حقوقو او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د فعالان حقوق بشر په نوم یو سازمان د چهارشنبه په ورځ وویل چې په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د قربانیانو شمیر 1550 او د ټپیانو شمیر 1386 ته ورسیده. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې واشنګټن کې دی او په ایران کې پیښې څاري وویل چې په وژل شوو کسانو کې 209 تنه پوځیان او 186 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. د دغه سازمان پخواني ارقام چې دوه ورځې مخکې خپاره کړل د قربانیانو شمیر 406 مړي او 650 ټپیان اعلان کړي وو. ایراني چارواکو تر اوسه دغه ارقام په هکله څه ویلي نه دي. د ایران د روغتیا وزیر حسین کرمانپور درې ورځې مخکې ویلي وو چې د ملکي روغتونونو ارقام ښیي چې تر اوسه 204 کسان وژل شوي او د پوځي شفاخانو ارقام نه دي ترلاسه شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته داخله شوه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50% کم شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د خبره پرون سهشنبې د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یو نامه وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیماً ګواښي. یو نامه زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو وخسر مختی او شاوخوا 2.5 میلیون کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سهشنبې په ورځ د جون په 12 د افغانستان په دوه ولایتونو کې 9 کسان په دروغ ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس پاڼې پخواني ټویټر په دوه جلا اعلامو کې لیکلي دي چې وطن یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نورې چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لوکورو د تیښتې په تور په دروغ ووهل شوې دي. اعلامیه زیاتوي د دې کسانو هر یو په محضر کې 9 دورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ شاوخوا دوونۍ وړاندې وویل چې د طالبانو لخوا د عامه سزاو کارول کې سکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدني سزاوې غندلې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی دی چې دا ډول سزاوې ودروي. او د روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې پاکیف او نورو اوکراني ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی بریدونه وکړه چې په پلاسمینه کې 14 او په اودیسی ښار کې 2 کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال کې کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سهشنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا و لویو صنعتي هیوادونو په سرمشتیزو غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پرېښوده او واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنګ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د بریدونو په جریان کې د کورونو یوه 9 پوړیزه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوې ده چې ډېر اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متقبل کی کډرمنه او کلی سکون کو زې پرشنه غو فار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم دوسته هله د تاسو ټول کډرمنه او کلی سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې بم پټن می درنو سکون کو داسې مرسته سو دی یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم دوسته نو هله د تاسو ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لسته نه پاپراو د کیټ ډول سره زکریو او سری او نو لسته امادګي هم چمتو والول قدر من زکون کو نن ورځ مرسته سو په ولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی، په نړۍ کې اوبه په هغه باندې پنګا چونه. دویم، د اوبو لګولو لوی پروژې. دریم، د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر سر ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. هوژبلری زکونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه په هغوی باندې پنګا چونې په حق له بحث لرو چې موږ تاسو په نړۍ کې اوبه وپېژنو او د هغوی پنګا چونې په حق له بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدر من زکونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرته له اوبو څخه هغه که چیرې انسان واوسېږي، حیوان واوسېږي، نبات واوسېږي، څاروي وي، هر څه چې واوسېږي پرته له اوبو څخه نشي کولی چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زکونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې ده اوبه نیولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخه چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کېږي چې دغه برخه دې په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدر مون او ګلالي زده کوونکو، اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ټول ژوند پر همدې باندې ولاړ دي. کچېرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونڅشي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کېږي او د مرګ ګواښ لامل کېږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کېږي. همدارنګه قدر مون او ګلالي زده کوونکو، دغه اوبه چې دي په اوسني وخت کې د نړۍ له 4 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمېر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغي چې دي، دغه 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي، چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی. او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېرش محصولات د خوړو بول څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وو، چې په دا 9.3 میلیارد تنو کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه قدر مون زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې به د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې. نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوي دي، په هغو کې یویش وسلوالې نښتې رامنځته شوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدر مون او ګلالي زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي، په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو او طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمې سلجم راته سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتر په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 200 متره لوړ کړنو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، کچیر مرو تاسو په لنډه خلاص ډول سره وایو چې په هغه سیمو کې یا هم په هغه ودونو کې چې پاکه او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپل د نورو ودونو څخه په کوم ودونو کې چې پاکه او خوږې اوبه موجود وي، سیږي د هغه ودونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپل سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدر مرو زده کوونکو، هله ده چې د دې دم پر تاسو اوربن پوسیو او سیږي او یو څه معلومات به موږ ترلاسه کړي وو سیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کېږي او په کوم سیمه کې سرته رسول کېږي. وزده کون کوله که سره نشم را تاسو د او بو په حق معلومات تاسو را ورل چې او بو سمره مهم دي زمرا تاسو پښبن کې نمو را تاسو وایره سوچي د زمکه پر مخ باندې لټول او بو څخه یوازې درې سره نه خوږي او بو سي دي د وګړو له هغو څخه یوازې یو سره نه برخه د سشلو او د کرنیز زمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي یعنی پر دروي برخه وشه سي خو دغه دروي برخه څخه یوازې یو سره نه برخه چې د هغه په خپل د سشلو لپاره د زمکو او کرنیز حاصلاتو د زمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تروي وي یعنی مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې چې درنو ځکون کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کوم احصایه دغه کوم برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو له لوی ستونزو له جملو څخه شمېره کېږي چې په هغه سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بیلابیلو لارو چارو سره په څخه خپل کار اخیستون تخپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بیر بلوتلې په خپل به کارونه سره تر سوال هاو خو به تر لاسه کول نه د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورشته ناسه کافی دي د هغه اندازې په کال کې د 450 میلی متر تر سیږي چې د اورش په لندبال سره کارونه کېدای شي چې او سره تر سوال سی خو لږ باران درن کې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیز زمکې چې لري هغه به نور هم بوټي پکې شاش نه کیږي هغه زمکې خړوبول کیږي چې دا هم د زمکو په خړوبول کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمن او ګللی ځکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خوړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کیږي چې په دغه په خاطر سره زر متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورش لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خوړوبوي سي یعنی هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د قانونونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښي وي چې د آسیا په منځنۍ سیمو کې لکه منځنۍ ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او ان د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره بیلابیلې لارې چارې کارول کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دی دغه اسرائیل چې دی په خپل د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کې دوه څخه مخنیوي وکړي نو دې په دغه خطر سره د پیپ یې هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي چې دغه پیپونه یې هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرمنټ شي هغه پاک او ستر او سیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپل اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېر اوبه لري نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ تاسو ویلې شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورشنل لري نو د خپل کرنیز زمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بیلابیل سیستمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمن زکونکو وس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به مرابطه سو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل و پیژنو لکه څنګه چې مرابطه سو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره سولو نو موږ ویلې سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي بلکې د دې تر څنګ ورته سویل سو کچيري د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی نو په دې توګه سره بل لوی ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ځای کې دوه سبب بل عمل بسی سربېره پر دې چې انسان به د خپل بے سنجش عملونو له عمل څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي یعنی کله کله داسې پیښیږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي همدارنګه اوبو اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمش لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډیر سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویل سو هغه اوبو چې ککړی وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې له جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلو څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسیو اوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسي واوسیږي. تر بل داسې درس ته پرې سیزه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات مقبول کی قدر من اول لی زکون کو زبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرف واس پای مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن یو ول سم لوستا. هله د چتا ټول قدر من اول لی زکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سیریه د صحت چمه په پتن وی قدر من زکون کو مخکل دین چې زنن رستا سنو لوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکون کی باید له خل زنو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کول من ول ری تر سو کول سی د نن رزی د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سوده یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمنځ د کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ او تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه یې څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کې خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغیر ورکوي. کچیرې دی په مثلا کچیرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه دی کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنه یا هم میشت کېږي. دې کس ته مراد تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اولته سفر کوي. چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیاوې برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي. یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې تایبر مېسته کې او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسته کې. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کېږي، خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامی شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څنګه چې شمه سن مراد تاسو ته داس درکول ستو چې زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې دی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دي ته ارسیوی دي، تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامی ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرنی هیوادونو ته ځي، تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغیر ورکوي، خپل ځای پریږدي یا هم خپل ځای خام ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغیر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1980 کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په گاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل چی د هغو پناه اخیستونکو ټول شمیر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیدي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي، چې ځین مهاجرتونه لند مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دی د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستا، چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سودرونو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې اړ کیږي، تر څو له دغو طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي، تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه تر کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډیره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډیره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه كم اقتصادي ستونزه او مشكلات چې دي نو ده قبل څخه د دې مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1450 مریز کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمنو وګړو د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق له معلومات لاسته راوړم. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحه د نفوسو کموالی دی، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډیر اجوره ده چې زیاتره کسان دې مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نور سیمه ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبون کلمیلو نتیجې درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحه د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه نتیجې هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مصابي لاملونه نتیجې چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه د هغه په هر کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یديږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنی مهاجرینو په نوم سره یديږي. همدارنګه د دې ترڅنګ ویلې سترونو ځکهونکو چې 15 سلنه نفوس په اروپایي مهاجرین او 2 سلنه په افریقایي ترپوس دي چې د نونسیم پیډي په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1315 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 18 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه. چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین و او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل و چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډیر سیمو کې سره رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکهونکو تر دې پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپیژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترځو په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدر مونږ د کوم کو نجات موږ او تاسو تعریفو، نجات په خپل د کوم د خلکو غغیدلی ته ویل کیږي چې د ظاهری سیری پوستکی او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسی ګډي ځانګړتیاوی ولري. د نړۍ ټول خلک چې درنو ځکون کو درې اصلي ټکمونه باندې وشي سوي دي چې یو سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیر یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دی په خپل تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو توکم خپل ځانته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دي، دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو جلا توکم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن رسپلوس کې مو تاسو سپین توکم نجات خلق پیژنه. سپین توکم نجات خلق چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دي جگ دي، سپین پوست دي، جگ پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د ځنګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دي، دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستې، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر ګردې کوفړي د سر د، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډ پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چشتي ټیټ دي، او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري، او پلنه پزه یې کړګوتي ورشتان لري، او همدارنګه پړي شونډي، یعنی غټي شونډي وي، او ګډ یا هم دوارنګه توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېستر غلي دي، چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې بيدي ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري، چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي، او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم پر مودان ول بستل وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود توکمونو جغرافي ویش دي. ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش دي، لکه څنګه د اسیا لوی وچی د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی. یو اسیا د اسیا د لوی وچی توکمیز ګروپونه دي، چې په دغه کې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي، چې د اسیا په لوی وچی کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچی توکمیز ډلې دي، د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچی توکمیز ډلې دي، چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي، چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچی توکمیز ډلې دي، چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي، چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مو لوست ول بستي وسندلوس په دې برخه کې کورنی دنده، کورنی دنده کې نجات تعریف کړی، دوی سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړی، او درې مهاجرین د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی. نو نساس دنو وسلوس پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو وخت لپاره.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میل مادي ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې. او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو، د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرې ته د فقیر حق ورته نور کوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه ورته چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هېواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، بیا وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې موږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلي. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي، چې تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کېده، دا که شخصل کی که چیرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کولای شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي. دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو، د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ما تراول لګا هغه چیرته دی. زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم. نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول الله یو حدیث دی، وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وختان چې د لاس لند راشي، الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کوي د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ ورغلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان
چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرې هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو توچ تکوي دي غريب او دي فقير دي كوند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتینګ کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راتړای او دا راتینګ کړای نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راتینګ کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي او دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله امدوم اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوی چې هغه کړني او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دانت سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم پور کې ور واشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې داسره شي دی سخی سره دی او کریم سره ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نکوي الله هم په باندې رحم نکوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دا رحم د دوی په ځای کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات عمرسته چې کی دا شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولند کیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لو لوی جرم دی او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا د داسې بعضې مرسته کومکونه دي د مثال په توګه زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي دا فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بلې که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاخي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري سړي فرصتونه د دې لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم د کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې د مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو هغه ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو کچیر ته دا شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې بدا به ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا د خود نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادېږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مورته مو چې ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وستو سره نظر دی چې دا بوتان موږ یتیمان ته ولګو په هواد کې بازه یتیمان دي چې دوی بوتان نشته بچانو موافقه وکړه هغه مبلغ مو وښتو اول ته یتیمان ته مولګو مورته مو چې ده مبلغ نمونه ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې خدمت لري جوړ بوت وشول نو هغه ډیر یو ښه اثر درلود یو ښه تاثیر او غیز درلود حتی د کوچنیانو په اپدې نفسونه کې مورته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکو خاصند میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لورې ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب چې ری دا وضعیت هم د چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوازلو کسانو شمیرم زیات شي له بهر نام دي سر کومکونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري د سه یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره د ډیر خه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او د بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چي ده څومره موږ باندې زوريګو مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکې باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چي ده د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه په فساد الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دي زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې اې دا غنی بڑا دي تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ په صورت حال وي نو هدف هغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید انک پال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاسنیوي کوي
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز مو خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لګولي خیر ورته زیاتې او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښه لګلی و سره پات شو سره به کوم ګاونډیان ته لګلی و او بل ته لګلی و چې موږ غوښه شته او کورونه باندې سر دې په ست او شو برته به خپل کور ترول و به د سره خوشاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزله انسانان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مو باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی نو مخکې دا چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نکړو د زهرونه به سوچ دا همکاري چې موږ دغه سره کول کوم مخکې چې ما ودا خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږه غټ مشکل ده چې مونږه روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده دا الله جل جلاله پر ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
درمنه دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چیاست الله مال او ملګری
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
شي جان وړي لیلا مازي گردنا منګي نارې کړي چې راسا بده د زنا مازي گردې ڈلے